ډیره زیاته مننه کوم سید سمیع عباس له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار اته بجې دی د ازادي راډیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې به واوري چې د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې په سلو کې تر نوي پورې پوځي عملیات د ځانګړو ځواکونو قطع کوي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مولوی یو کرکتونکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې په کرکتنه کې کوم بدلون راغلی.
هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه نظر ورکولای کیږي او دا د دې سره مرسته کوي چې موږ په زمون کې د پښتون نقد لپاره هم خپل هغه اساسات وټاکلې شو په خا ډیر پام دی اخته کېدو.
قدر منوریدونکو د هر څه ورسته راځي په پایل کې په مکرۍ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان او ایران جګپړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت د صنعت په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي په داسې حال کې نیولي دي چې په یو بیړۍ کې د سعودي عربستان ساحلي اوبو ته روان وو. مشبر خبرونه: ایرانی رسنۍ وایي د افغانستان او ایران جګپړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت پر سند د لومړي پړاو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ایران ته د افغان پلاوی سفر تایید کړ خو د دوی د خبرو جزئیات یې څرګند نه کړل. ایرانی رسنیو ویلی دی تهران ته د افغانستان 15 کسیز پلاوی ورغلی چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او یو شمیر نور چارواکي پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی چې افغان او ایرانی چارواکو د امنیت، دفاع، اقتصاد، کلتور او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د زمینو د موندلو لپاره د ستراتیژیک مشارکت پر مسوده خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کابل ښار پر انکشافي او اقتصادي پلان د غور لپاره په ارګ کې جوړه شوې وه. د پایتخت زون د انکشاف د خپلواکې ادارې رئیس الهام هوتکی د کابل د انکشافي او اقتصادي پلان د تطبیق لپاره غونډې ته یو لړ وړاندیزونه مطرح کړل چې د کابل سیند پاکول، په کابل کې د سلو ښوونځیو او کلینیکونو جوړول او نور اقدامات پکې شامل دي. د افغانستان د شمال ختیځ د سپینزار زون د پولیسو عمومي قماندان وایي د تخار ولایت د خاجغار ولسوالۍ ټولې برخې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال د سپینزار زون د پولیسو د قماندانۍ د ویان محفوظ الله اکبري له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په خاجغار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې او لږ تر لږه 15 مړی د جګړې پر میدان پاتې شوی. اکبری د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څونه ویل. لازادی رادیو خبرونه اوري: سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان د تیلو میدان ته نږدې په داسې حال کې ونیول چې په یو بیړۍ کې د سعودي عربستان سواحلو ته روان وو. د سعودي د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون دوشنبه په یو خبره پاڼه کې ویل چې له نیول شویو ایراني پوځیانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. په خبره پاڼه کې ویل شوي چې د سعودي عربستان د سمندري ځواک له لوري په نیول شوي ایراني بیړۍ کې چاودیدونکي مواد بار وو او غوښتل یې چې د سعودي عربستان په اړوندو اوبو کې تروریستي حملې وکړي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په باب رسمي خبرې پرون دوشنبه پیل شوې. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د چارو وزیر ډیوید ډیویس وایي تمه لري چې په خبرو کې به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې مرکچي مایکل بارنر هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا تدریجي او منظم وتل د دواړو خواوو لپاره مهم دي. د خبرو لومړی پړاو پر اختیار هم ډیر ګټور و. په داسې حال کې چې وخت په تیرېدو دی باید پر ځای ګام پورته شي. اکثر برتانویانو د تیر کال د جون د میاشتې په ټول پوښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د خپل هیواد وتلو ته رایې ورکړلې ورکړې. ټاکل شوی چې د 2018 کال په مارچ میاشت کې برتانیا له اروپایي ټولنې رسمن اوزي. اورستای خبر د چین سمندري ځواکونو اړوندو کشتیو د تیرې اونۍ په پای کې د لومړي ځل لپاره په بالتیک سمندرګي کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دا د دوو پلان شویو تمریناتو لومړی پړاو دی او دوهم پړاو به یې د راروانه میاشت کې پولنډ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفره څو ورځې وروسته ترسره شي. ټاکل شوی چې ټرمپ د جولای په 15 او 16 په جرمني کې د 30 سترو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې له پولنډ څخه لیدنه وکړي. له دې مخکې ناټو د لومړي ځل لپاره د روسیې د کالینینګراد او د کرملن د نږدې متحد بیلاروس ترمنځ د پولنډ او لیتوانیا د پولو په اوږدو کې پوځي تمرینات وکړل. په دې پوځي تمرینونو کې چې د شنبه او یکشنبه په ورځو وشول د امریکا، پولنډ، برتانیا، لیتوانیا او کرویشیا له 1500 زیاتو پوځیانو برخه اخیستې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدل قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي. خدا شیبه یو عاجل خبر لرو. د بګرام د هوایی ډګر پر لسو ملکی کارکوونکو برید شوی چې ویل کېږي 8 کسان وژل شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش له سیمې څخه دا شیبه په ټلیفوني اړیکه راسره دی. حنایش صاحب، د پیښه څه ډول ده؟ د دې پیښې په اړه لطفا اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو وویل، نن شپه تیره شپه یو 12 کسیزه ډله د کارګران د هوایي بګرام هوایي ډګر کارګران وو چې افغانان وو، ټولو هغوی چې خپل کال ختم کړی و او د شاوخوا په خپل کورونو کې بیتلی وو، په هغه حالت کې هغوی په هغوی باندې حمله شوې ده. په دې کې نن اوس ځینې سرچینې وایي چې 10 کسان د هغوی کارګران ټولو وژل شوی ده او 2 یې ټپیان دي، سخت ټپیان شوي دي او په روغتون کې انتقال شوی ده.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
تر اوسه د دې پیښه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو الوزی احمدی د امانګي امنیتي افغان ځواکونو مرکزي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا او دشمنان افغانستان وایي هغوی ته د هغوی کړی ده، خو مګر تر اوسه چا رسما د پیښه مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه احمد حنایش. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د بګرام پر پوځي هوایی اډه پر د نړیوالو ځواکونو پر ملکی کارکونکو چې هلته په دې هوایي ډګر کې کار کوي حمله شوې ده، وسلواله حمله شوې ده. د دې حملې جزئیات ډیر روښانه نه دي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې 8 کسان د دې کارګرانو وژل شوي او په ځینو کې ویل کېږي چې واړه 10 کسان وژل شوي. د ازادۍ راډیو په روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې د عملیاتو په سلو کې له اتیا تر نوي د خاصو ځواکونو په غاړه دي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات شي. په دې اړه اسمت څاروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په جګړه کې د خاصو او کماندو ځواکونو د موثریت د ستایلو ترڅنګ وایي چې دا ځواک شپه او ورځ عملیات کوي. د دغه ځواک د موثریت له کبله د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې شمیرې زیات کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو اوس د ټولو جنګي عملیاتو په سلو کې اتیا د ځانګړو ځواکونو په غاړه دي.
اساسی خبر را را چې زمونږ ځانګړي قطعات چې دي، یا د کومندو قطعات یا خاص قطعات، دا ډېره مؤثره قوه ده، ډېره غښتلې قوه ده، ډېره پر ځای باندې او پرسنل او د دوی جوستامونه هم وړتیا ډېره لوړه ده. مگر دا چې 80% ټول عملیات کوي ز فکر کوم چې دا به ډیره په ځای باندې نه وي، ځکه زموږ ټولې ساحوي قلی اردوګانې او ټول جستامونه هوایي خطه دا ټول په ماریبه کې شامل دي. دا نن موږ تقریبا په 14 ولایتونو کې عملیات لرو، نو دا عملیات چې دي په زموږ ساحوي قلی اردوګانې اجرا کوي او د کوماندو د قطعاتو مو 14 عملیات درلودل.
د روان لمریز کال په لومړیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې لپاره چې د خاصو ځواکونو هلو ځلو په جګړه کې ښه نتیجه ورکړي په پام کې لري چې د دغه ځواک شمیر دوه برابره کړي. د دفاع وزارت ویندوی دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواک د شمیر د زیاتولو لپاره کار پیل شوی او اوسنۍ فرقه به قولي اردو ته لوړه شي. جنرال وزیري تایید کړ چې د شپې اکثر عملیات د خاصې قطعې ځواکونه کوي.
شپې له خوانه د ورځې له خوانه هر وخت چې وګوري دوی وظایف اجرا کولی شي. یو خبره چې دلته مهمه ده هغه د خاصو قطعاتو ده چې د شپې عملیات کوي. زموږ د شپې عملیات اکثره کوي سلنه یا حتی 90% چې دا خاص قطعات کوي، نو دا خبره درسته ده. او هغه نور بیا نور قطعات کوي یا د کوماندو، مګر خاص قطعات تقریبا 80% تر 90% پرې د شپې عملیات چې دي هغوی ترسره کوي.
وزیري د دغو ځواکونو په اړه همداراز وویل کوماندو ځواکونه د وړتیا له مخې ډېر اوچت دي. دوی کولی شي چې په هر راز موسم کې په هر راز شرایطو او اراضي کې دنده ترسره کړي، ځکه دوی شر روزل کیږي او هغه کسان چې کوماندو ته جذب شي له ذهني، جسمي او د ښوونې او روزنې له پلوه پر ځان پوره ډاډ لري او هرې دندې ته بشپړه تیاری لري. شغلی وزیری د ځنګړو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونویل، خو په خوا په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې د هغو شمیر شاوخوا 10,000 دی او ټاکل شوی دی چې 150,000 ته زیات شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او فرهنګي بحثونو ته ځانګړی دی په څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې سرتیرو شمیر زیاتوي، د ټرمپ ستراتیژي تر اوسه نه ده روښانه. نیویارک ټایمز ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه خپله لومړنۍ مهمه پریکړه وکړه، هغه یې له سپینې ماڼۍ یا د امریکا د ویسټ پوینټ له پوځي اکاډمۍ د ټلویزیوني وینا په ترڅ کې اعلان نه کړه، بلکې پر ځای پینټاګون تېره اونۍ په یو بیان کې تایید کړه چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتس ته افغانستان ته د په زرګونو نورو سرتیرو د استولو صلاحیت ورکړی. هغې جګړې ته چې له پیلې دوی 14 کلونه تیریږي او اوس هم په 1800 امریکایي سرتیري ښکیل دي. نیویارک ټایمز لیکي، ټرمپ چې په ډېره لیوالتیا په خپله ټویټر پاڼه کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړې او سولې په اړه لیکنې کوي، د خپلې دغې پریکړې په اړه په ټویټر کې هیڅ ونه لیکل، خو د ورځپاڼې په وینا د هغې اغېز توپیر درلود. دا چې ټرمپ پینټاګون ته د دې صلاحیت ورکوي چې په خپله د نورو پوځي اقداماتو په اړه پریکړې وکړي، په بهر کې د امریکا د جګړې په وړاندې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د نورو ولسمشرانو په تګلارو او اقداماتو کې د نوې بڼې ښکارندوی کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم په یو مطلب کې په افغانستان کې روانه جګړې ته پام اړولی او لیکي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي افغانستان ته د 2000 نور سرتیرو د استولو پلانونه بشپړوي، د دې هیواد په روانه جګړه کې په دې وروستیو کې څو پشاتګونه پر هغو ستونزو او هم پر هغو اقداماتو تاکید کوي چې د افغانستان په اړه له بېلابېلو تګلارو سره مطرح کیږي. دا پوښتنه چې له پاکستان سره څه ډول چلند وشي او د افغان وسلوالو او هغوی چې له افغانستانه بهر ډېره دي په جلا مبارزو کې څه ډول تعادل وساتل شي، دا موضوع لا ډېره پیچلې کوي. واشنگتن پوست په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز د طالبانو حملې ته اشاره کوي چې په موټر بم چاودنه او ډزو کې شپږ پوځیان ووژل او یو شمېر ملکیان ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي، له دغې حملې یوه ورځ مخکې په بلخ کې د افغان کوماندو یو سرتیری په ډزو و امریکایي سرتیری ټپیان کړل. د واشنگتن پوست په لیکنه، تقریبا هر اونۍ داسې پیښې پیښېږي چې ورسره د وسلوالو طالبانو او د بې رحمه داعش ډلې په وړاندې جګړه کې د پرمختګونو او هم د عادي خلکو د ساتنې په برخو کې د افغان ځواکونو پر وړتیاو شکونه زیاتېږي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل شاعر لیکوال او کرکتون کې طاهر ځلان سره د نقد او کرکتنې پروسنی بهیر مرکاوري
هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو هم په هغه فکر وکړو هم په ځان پوه کړو او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډرامه لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوي سریال په باره کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی. څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې د دغه درې ورځنی نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانې په نوښت جوړ شوی وو د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی وو. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیوادپالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر لمخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون من کېدو په باب خبري وکړې او لاړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خپرونې دې د ډلهییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیارې کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي معین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې د کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رایې په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سنچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري اثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتونکی دی چې غوره اثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کرکتنې تر شا پرېښی خبر نه دي نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک د لومړی پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتلا یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تفسیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تفسیریز کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې، ولې په دې تیرو لس پنځلسو یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی؟ خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروسته یو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروسته یو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولې کره کتنه ورته ډول بابا وخکاری او ویره ترکی؟
علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې، دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه در رسیدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی، یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوی راسپړل دا گینی نقد دی. حال دا چې کره کتنه دار په ګوته کوي چې د یو اثر د خوالي اړخونه هم باید روښانه شي، او هغه نیمګړتیاوی چې د یو کره کتنې کوونکي لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري، هغه دلایل په خپل په هغه اثر کې موجودی د کوم لکه چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې ځای کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړي شي لوستونکي په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړي شي لوستونکي او پخپله لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یوه بله لاره او نور هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه کوال تخریبی گینه هغه د مشکلات سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګ نه کدل کیږي، یا په خبرو کې هر څوک ستاینه کوي خو په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا ده چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغه سې نه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتون کې افراد کوي، یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغې کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیاو راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوبم به ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویره زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د یو ځوان کرکتون کې وتوګه زګورم ته په دغه برخې کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې وو، او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو؟
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې یا ژباړل شوي یا لیکل شوي دي بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه د پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپلو نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي، یعنی د پښتو د پاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد د پاره خپل اړونه اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. په خا دې اړخ ته ډیر پام نه کیده، ولې په دې تیر او دو لسیزو کې کوم لیکنې چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد لپاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکل شو یا هم راښکاره کړل شو. دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاری، ولی پوښه ډیر پام دی اخته نه کېده، بلکې ډیر باور په دیو چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلې شو، زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې دې ته ډیر پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتون کې توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسي کرکتونو کې برخه اخیستې وي، او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه راځي چې له ادبي غونډې زیات شي مجلسي کرکتنې هم ورسره وده وکړه، څه فکر کوي دغه مجلسي کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغیز خیندلی او که منفي؟
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلود، هغه دا چې کله زمونږ نقد له انفرادي ډلی شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیلو ګڼو نظرونو ورکول، دا د دې سبب کېده چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلاتو د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبر هم پیدا کېدل په دغه لارښوونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه خپل ادبي هویت چې څه دی د هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولین ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنۍ نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید ته چې هغه یو څه اغیزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونه شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګڼلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نه شي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کېږي، د پښتو ادبیاتو د پاره یو خ نوښت او د خو که دغه اخته وګورو چې چونکه د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي د هغه اثر جوړ ته کوشي د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شاید څه دي د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبنی اړخ باندې هغه فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. لزان
چې یو بل خبره تر ډیر وخت پورې کله چې کرکتنه وشي یا مثلا دی و شاعر یا دی و پنځون کی په حق کی تیرے وشی یا زیاتې پوشی، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانه د نقد کولو یا د کرکتنې صلاحیت لري فلانه نه لري، څنګه کولای شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کرکتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد پوشی هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپل دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري، خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چاته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته مکوه. ځکه زه خپل شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیرونی شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځانته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې، او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخې لیکل شوي دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړی شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکوي، خو که مراد نشي او بي اصول چلن وشي لکه مخکې ما وویلې چې له نقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کړي یا د یو اثر اهمیت له منځه یوسي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور موږ ځنې داسې شیان هم لرو، ځینې ادبیات موږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلې سوچ له کبله هغه ته پرته ل میرونو او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کې څومره چا غارز نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتنې کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصلې کولو ورته ولري او څوک دی ونه لري
د ورسته پښتنې په توګه په دې ورسته کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنې کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پورې حتی د جنجال سبب وګرځي د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښندلې
زه غواړم دې مسلې باندې دوړ خونو وغږیږم یا خدا چې ټولنیز شبکې یا په ځانګړي توګه فیسبوک د رسونې یو وسیله ده فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ په خوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي عام کېږي په دې ځای کې ځنې خوبۍ هم دا بهیر لرلی شي هغه دا چې کره کتونکو په هغه کچه کې نه پاتې کېږي کله به چې د خطابې په میز د درېدا او فکر به کوو چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی ځکه د پوهه د لیک خلکو ته رسیږي دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي خلک په دې پوهیږي چې ولا نقد یو شی دی که زه بې اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي طبعا دا اړخونه ادبیاتو ته ګټه لري ولې کمنګ هغه اړخته یو ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چون کې نن سبا په موبایل او په ډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیزو شبکې فعالې غومره وخت نه چې د اثر د پوره شاننې او د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کړي د اړخونه وسنجي نو د هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولې شي هم لدې کبل چې برنه حقا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی ځکه عوام خو ډیر بیا د نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه هغه ته دا کفایت کچې او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه ده نو دا هغه ذهن خراب شو په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي دویمه خبر دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تفسیری د جنجال سره مخ کیږي چې الته هم د سیو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی کومګ وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل او صلاحیت نه په غونډه کې او په ناس کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنکي ولې په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه سیو څوک نی چې د بحث کنټرول کې په هغه اصولي لارو مخکې لاړ شي لدی کبل جنجال جوړي
ډیر مننه کوم
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
افغان ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سریال او 22 ډرامې فلم شوې دي تیر کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو سریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې لڅ مودې رئیس یې لومړنی کارونه پیل شوې دي د ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم تراب صاحب ستړی مې
من خیر سو مان سي خدای سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې لدی چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکئ او داسې راته ویلی سئ چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې
خبر ادا ده چې لومړی وزق خپل د حکومت روس په پرما تقریبا 2 تلویزیونی رامي مستند او هنري فلمونه جوړ کړي همدارنګه یو سریال ملکله د سلام په نامه باندې په مجموع کې به تر اوسه د 15 دسته د سریالونو په نامه یو څلیکل شوی پښتنه په دې کې د جای د سریالونو دی او کنه
زما منظور همدا دی چې غوښتل مې همدا پښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوئ او خپله مم لیکلی دي، د پنځه شپږ سریالونه چې تاسو یاد کړو، لفنی و مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دې نه چې تاسو پوښتنې ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې، اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي، یعنې تلوسه پکې. تاسې مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله، نو هغه مو په حقیقت کې سریال نه دی. سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري، همداسې یوه کیسه ده دوامداره. او بله خبره دا ده چې پایم نه لري، نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو. راځو دې خبرو ته چې دلته څنګه دغه شوي، دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي، نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو، همدغسې شوقي خلک وو. یو نیم به پکې لیکوال م، خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي، پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي. تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې، تمثیل پکې د پاسه بېله خبره. نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده.
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه؟
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته، نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی. ما تاسو ته مخکې ویلې څه چې څوک لیکي دا، نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سیریال په نامه. په حقیقت کې هغه سیریال نه، خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم، واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي.
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړم، البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دی. تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه لیکه، بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي، کوم قانوني مواد یې هماغه رااخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي. داسې تولید ته چې کېږي، تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته؟ دا یو هنري اثر بللی سو دا څه؟
عمان صاحب دلته هم خبره شته دی. خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چاته وایي چې دې ولیکه یا ډرامه یا سیریال تولید کړه، که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال وي، هغه د ډونر خبره به هم په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې اولیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی، خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال. که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري، نو هغه به ستاسې خبره لګي، هغه د قانون مواد به هم پکې دغه کوي، یو هر څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري. نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو، دا هسې یو کوشش دی، مګر په ځای کوشش نه دی.
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی؟
بله بله.
د خپل دوهم سریال په حیث کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي؟
د دې سریال نوم دی ګل اجان مادوري.
مادوري؟
مادوري هغه هندي فلمي جنې کوم اړیدلې مادوري، خو دا مادوري چې دا د ګل اجان مادوري ده، دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوانه د دې لاګخت ومنل شو، دا بودیجه منظور شوې ده او د افغان فلم د ریاست سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړېږي. د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی، بل څوک یې هڅوي، ډېر کم لوس لري، اتم ټولګي پورې درس ویلی، بل ملګری یې د ښکوي چې همداستا غوندې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد. تعلیم دومره مهم نه دی، پخپله په دې ګل اجان کې هم داسې یو فطري وړتیا یي. د دغه ګل اجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم، سیاسي مباصره، د ګوند لیډرشپ برخه، د دیموکراسي په برخه کې، د مدني ټولنې لنډه دا لس دولس دغه سي موضوعګانې دي چې دا موږ او تاسو ګورو. دغه ټول نه دا ګل اجان په کومېډي شکل کې، بلکې په طنزي شکل کې دا دغه کوي او په دغه شایانو باندې طنز شوی دی. او بالاخره دا چې وعده کوي، بله کې دا وعده نه کوي، ځکه د ده دا هیله چې داسې جنۍ باید وکړي چې د مادوري غوندې ښایسته یې. نو مور یې مثلا دا دغه کوي، کلیواله ښځه ده، په پای کې د ترور لور یې د هغه کوي، د هغې نوم مرخڼۍ. بس دا کوشش کوي چې د دې مرخڼۍ نه مادوري جوړه کړي، ځکه د ده د ښځو د افراطي ازادۍ سره ډېره زیاته مینه یې. رد دی چې هغه ښځه مخالفت هم کوي چې دا شیان زه نه کوم، په زور یې پې کوي. بالاخره داسې کېږي چې د هغې نه یوه ماډرن جنۍ جوړېږي، بیا نو د ګلا جان په کیسه کې هم نه وي، او اخره کې د یو بل چا سره دا مټیزه تختی ځي جرمنی ته.
زما خو زړه دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته ووایاستئ، خو مخکې تر هغه دا راته ووایاستئ دغه کوم چاپېریال چې تاسې په دا سریال کې بشپړوئ، دغه چاپېریال به ښاري کلیوال به وي؟
د یو ښه سریال جوړول دوه شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري، بے نہایت ہنسی اور بے ځانګړي توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هیڅ شرایط برابر نه دا باید زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیونی ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار درون کار دی. ولې درون دی؟ ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته، مسلکي کمرمین نشته، په تمثیل څوک دومره نه پوهېږي، د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي، ډایرکشن دلته ډېر زیات کمزوری دی. نو د دې ټولو سره سره د دې دغه زما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو دوه نیم سوه یا درې سوه صحنې به ولري، د دې نیمایي په انډور چې ورته وایي په داخل کې دي، په تعمیرونو او په حویلیو کې، او دا نیمې چې دي دا په مارکیټونو کې دي، په غرونو کې دي، په سیندونو کې دي، په مختلفو ځایونو کې دي.
د لیکوالو خو تاسو وویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي، دا کم دي؟ تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو پارال اوس په یو څه مسلکي سوي، خو مهمه دا ده چې موږ مثلا نه لرو، فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبېږي، زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کوئ چې هم دې په تمثیل پوه سي او هم دې د خپل کار چې تاسې ورسپارئ دغه له ودې نه ووځي. دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده؟ څه به کوئ؟
نو پخوا خو به موږ داسې کول چې د پېښور نه د ښځینه ممثلین راوستلې، هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندې. نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو، دغه زما په سریال کې تقریبا دو پخو خوزو تا پینزو جنکو تا ارتیاد استاسی دا خبرم سیدا چی پینزو شپک بدل تا پیدا شی دا بلا با دا کم جنکو بلا خبر دا دا چی هم دا خزی چی دی دا چی دی سیب دا دیر زیت سپنزی لیری دا این تمثیل نشی کودی. نو بس دا دی سر و بس دا دا خپل دا جو وینی خورو که خودی پا آغا منگ چی ستی غوالو پا آغا سولو که منگ تا چالویخ راکی یا ورته وخی هم دغه د کنی رښتیا هم چې دغه خلک ډیر زیات کمزوري دي. نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونیسم د سریال ته چې هغه ممثل یی نه
ګټه به دی په دې کې.
هو بالکل چاره نشته.
تراب صاحب، اکثره وخت زه ډرامې اورم، ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته توجه پکار ده، فرضاً موري کندارې لهجه لري، لورې بیا ګورې چې مشرقیواله لهجه لري، او یعنی دا هغه باریکۍ دي
چې ګورې پکتیاوال لګي،
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجه سي. که ستاسو په سریال کې فرضاً دغه پنځه شپږ کسان هم چې تاسې انتخابوي، دا به د مختلفو لهجو کسان وي، دا نورې ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ شته دي. دلته یو بل شی چې په نوره دنیا کې معمول ده، هغه دا ده چې سریالونه، ډرامې، فلمونه دا ډیری تجارتي دي، او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاته کیږي، هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاته کیږي. تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته قزحمه درکوله کیږي؟ داسې وړیا ده.
نو مان سه ما چې دغه ډرامې لیکل او دغه پیل کړ، نو ټول لومړی دغه زما هم ده چې زه د دې لارې نه هېواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هېواد کې شته نه، چې دا رواج شي، او په اوس وخت کې په ادبیاتو او په هنري هڅو کې د ټول نه اغېزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده. تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري د ترکیې او هندي، نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیې او هندي سریالونو نه خلاص کړم، ځکه موږ په خپل هېواد کې ډېر سوژې لرو. موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا دا ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو، خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه. سره له دې چې ډېر امکانات یې لرل، ډېرې پیسې وې، په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي. دوی هماغه کلیشهي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه، پټۍ غوڅه کوه چې ته موزیم دغه وکړو، چې ته یو بل شی وکړه. حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده، څوک چې خپل سیریال ونه لري، خپل ډرامې ونه لري، په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډېر کم خدمت کولی شي. نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله، جهاني صاحب چې و بیا ما نه داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه، بیا مې دغه سیریال ولیکه، بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت درکړو خیس بسر، او تقریبا سلویغ زروانی درکم. نو پا دا موده که دا سیریال ما اولی که چلیرش خسته و یا یادونه ضروری ده چې دا زما د ژوندانه د څلی رشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی. څوک پرې پوهېږي نه. نو دا اوس دا ما دغه کړ نو نور معلومات نشته، ځکه د دولت نه چې ته خپله مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به دې تېرېږي. زما ګمان نه کېږي چې دا خلک دي څه مونږ تراکي، خو زه په دې خوشحاله یم چې پرېږده زه به ټولنې ته یو څه ورکړم.
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې همداسي ورته را روان دي، او څوک یې پښتنه نه کوي، سریالونه او ډرامې او دا هم لار وطنه ورته راځي. تاسو هندي او ترکی یادې کړي دا پکې مشهورې دي، څه فکر کوئ دا ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي دا به څومره اوسي کولای چې د داسې وادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغې کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري په دې بازار کې به سیالي وکړي؟
لومړی خو دغه دې لپاره د پراخو امکاناتو اړتیا ده. دولت ته پکار ده چې د اطلاعات او کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې لپاره جوړه کړي. په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا سره د ډایرکټرانو د کینه یو کار ته کار وي او د یو خپل بودیجه ولري. سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه مو هغه ویلي مو چې دغه سریالونه باید نور بند شي، خو دا چې بند شي د دې لپاره کار کول پکار دي. دا چې د دې بودیجه سریال وصول کل شي بودیجه یا ته مشتي ورسته منزوريږي بیا په یو وار ورکیم نه لګي لګي ورکه چې ته ماته دا جوړ کړو په دې باندې د دې شان مقابله نشکيده پات شو. دا دغه چې زما سریال بڅو کی نو غزان ستاینه خونه ده. دا سریال نه د سیدي چې په کاغذ خنه لګيږي چې لولې، مګر زما سریال چې په کاغذ مخوند کوي. دا زه فکر نو کوم چې پاکستان او په ایران کې تر اوسه دغه ستانځه سریال لیکل شوی، خو شرط پکې ده چې دا خلک راته ونه شرمیدم مسیدین خراب نه کی، ځکه کته ډیره ختم ولي کی چې ډایرکټر او مسلین کمزوري او مسلکی کسان نه نو خوند نه پات کی.
تراب سید ما مخکې هم سودا وا چې یو جالب دیالوګ به راتوای ته د خپل سریال مهرباني وکړه کړي چې په یادی او جالب برخه یې چې هغه راته وای چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال کې.
په لومړي قصه کې دا ګلاجان چې د کډ راوړي او چې د نوې د حقیقي شګوري په گاوندی کور کې وجنې راځي ګام د سیدا ګوري. دا ګلاجان نو د سپادي غونې شاعر مې او دا په دې خوشاله مې چې شاعرۍ قوت را سره ده کنه د سی به خوند شاعرۍ کوي خدای په دا لاندې ادا د دې سر دا د حقیقي جنې تقریبا ځان ورته شاعر کوي او کاغذونه راځي د دې د شاعرۍ ورک را ورک دوام مو امید دینه په شعرونو کې غوښته نام کوي چې ما ته فلانی شعر راوړه په شعر کې او دای مرته د حقیقي وروړي بل اخر د دې حقیقي اخر کې ورته دا د حقیقي چې ما باندې ته مارکه وکه بس خبره نوره تیار ده. نو دا چې ورته کی اخر کې پنځه سپنګیر شپږ چې د حقیقي د جنې کور ته چې جنو شګور هلته کاغذ پروت دی اماغي غرزولې د کور مخ کې او دروازه د کور بند دی تللی. نو دا کاغذ کې لیکل شوی چې دلبر زه چې ستاش نوم باور دی وشه چې جړاوم خدای دې نصیب کړي و خپل ماجبینه زما یا رشیرینه مټیزه درته لاړم. نو دا ټول تنز دی دا اوسنۍ سریال چې دی دا بالکل دا تشه دغه کی ترې وندازې پوری خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار وي کار دې دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي. اوس پښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي تلویزیون نه ولې نه کوي. نو دغه یو ولادت ده چې د سریال په جوړولو باندې ډیر لګښت کی تقریبا یو خو سریال چې ته جوړې یو ډیر خسته سریال نو چې به خې کم یو لګ ډالر لګښت راځي. نو دا د چینلونو مشران چې دي یا د سختنه چې دي دا تاوان ته زړه نه کوي. نو په کار ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چیرته دی پنګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل لغوړي په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به د خصوصي سکتور موهچي کې دی به په خپل ورته ظاهري کوي.
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا د یو کال کې نو چې په دې سریال باندې کار کوي او اوس مو بشپړ سپارلای د اطلاعات فرنګ وزارت
او بله ورکړې مې ده.
نو کله به کار شروع کیږي؟
نو مخه په دغه روزه کې ملګری او د خوښنې سره یو درجی به ته ورکړې ده د ډایرکشن په برخه کې. ستونزه پدې ده چې د ژبې په هیدل خو ډیر ضروري ده د ډایرکټر لپاره. نو اوس په دغه روزه کې مونږ زمورته کله کله راځم د کاستینګ چې ده د کرکټرونو انتخاب دي ته ځینې خلک راځي خو تر اوسه به 50 کس راغلي خو یلپ کې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه خلک راځي، هلته محصلین ډېر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګي دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د ورځې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیل
کړم.
خیر
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. غوږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپه کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. پوی ویل پاچاهي دې میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې وه. کار ته روان و. بازګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډېر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوي دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان کاری چې ترونه لاندې ګان مارغان ولیدل چې بی غمه بی پروا دانی ټولوي زړې پټو پونو شو. لزانه سره یې بویل خډیر دی مزی به اور باندې وکم. خکاری په مارغانو جال واچاوو. مارغان چې زیات وو وزرونه یې وره پول جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو تیری شو او مارغان ورنه ووتل. خکاری سر وګراوو ویویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزوری دی خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو. کاسی مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه. لړم یې راوایست. لړم د راایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې وی ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګری یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغوري؟ ته خو پوهیږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډېر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راغلم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دارته وای چې ته د څه شي سایت کې یې خو سایات
دخو مونږ چې تحقیق کوو نو مزه زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي
سایت صاحب دارته وای استې چې ورستای شعر مکاله لیکلای
ورستای شعر می زما په نظر چې پرون دی
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه
غزل دی چې چمری په خوند راته تیر کړلو او رومال په مخ ژوندۍ تصویر یې ما زنګیږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې څپېړې په مخ مرا کوه ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ ساعت ته لاړې ورځې وشوې میاشتې هم تیرې شوې که داسې وي خاورې به هم واوړي د کال په مخ هسې چې ماته مې په غاړه کې سحره واچوي هسې چې تا ته هم همزولي خور کې شال په مخ د محبت الزام سیاده دومرې پورته کچې زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ
نو ډېره مننه سیاد صاحب په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ
نو شعر خو مې دیارلس سوله اته اتیا مې پیل کړی هم تر ننه پکې روان یم شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشو رسېدلې
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي څنګه کوئ هره ورځ کولای سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مو زړه وغواړي شعر لیکلی
شئ نه دا خو بس د چا د زور خبره نه ده چې یو څوک په زور باندې یو څوک کي بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې هر څه راغله او هر وخت یې نه کېږي
داسې تجربه مې کړې ده چې دا وخت کله یې
دا خو چې څوک له یوې پیښې نه متاثر شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو سره وګرځي او بس
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړه
یو نیم وخت یو غزل ولیکل سي یو نیم وخت کې صرف همغه یو بیت بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي کوشش به کوینم
یو بل غزل راته ولولئ ساعت
ولې نه غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته هر چا د شپې کډه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته ماته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو ماته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته او سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته
او ډیره مننه سیاد صاحب ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي نوي مضامین هم شته دي شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی څه چل کوئ ورسره
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي نوی خیال له واخیستي
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوئ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده
له مخکینو سره زما په نظر چې ډیر توپیر کړی زما د پوهې له خاطر چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود اڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده اوس
لری کوم نظم چې راته وی وای
د نظم عنوان دی د ځان خبرې بغیر نزان بل څوک نه لرمه وایه د ځان حال چاته ووایم زه یې له درده چاته وژاړمه د خپل ارمان حال چاته ووایمه اوس سبسیلي پټ په مرۍ کې ساتم اوس مې له درده خلک نه خبرېږي اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم اوس نو په زغرده خلک نه خبرېږي چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم اوښکې مې مخ باندې لختې وباسي د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم او ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش وی راته چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړم د خپل څادر پیڅکي ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسم لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس راتېر کړم د خپل ارمان سره وژاړم
ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي
مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو